چې د دې ادارې په ځنګړي ناشته کې کړي دي. کرکټ بورډ ادارې په خپل فیسبوک باندې لیکلي دي چې د پنځمبه پورې د کرکټ عمومي رئیس میرویس اشرف په مشرۍ د بورډ ممبرانو ځنګړي ناشته تر سره شوه، چې په ترڅ کې د ادارې درستي فعالیتونو لپاره وړاندو تر ځنګ د استرالیا لوري د لوبو ځنډیدو په تړاو د بورډ ممبرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې. په دې ناشته کې د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ویلي دي ادارې په هیواد کې د کرکټ د غوړېدا او پرمختیا لپاره ډېر غوره فعالیتونه او پلانونه لري، چې ورسره به افغان کرکټ پر کال کې لا ډېر غختلی شي. ښاغلی اشرف له افغان لوبډلې سره د استرالیا له لوري د لوبو پریکون په تړاو ویلي دي چې د یاد هیواد د کرکټ له ادارې سره خبرې کړې دي او یادونه یې کړې ده چې استرالیا د کرکټ پیاوړی هیواد دی او هر کله له افغان لوبډلې سره همکاري کړې ده. د غراز کرکټ بورډ عمومي رئیس له قول لیکل شوې دي چې افغانستان کرکټ بورډ د کرکټ نړیواله شورا له غړو هیوادونو سره همیشه د پراخ او دوستانه اړیکو غوښتونکی دی او همدارنګه له ټولو هیوادونو هم مننه کوي چې له افغانستان سره یې تل پاړونده ګرونو کې همکاریا نه کړې دي. همدارنګه د بورډ غړو په خپل سرګندونو کې ویلي دي چې اوس مهال په کرکټ پورې د افغانانو هیلې او خوخې تړلې دي او دوی باید لدی خوخې به برخې نشي. دوی همدارنګه ویل د حکومتونو په پالیسیو کې اختلافات باید کرکټ او سپورت زیانمن نه کړي، ځکه دا د عوامو خلکو زیان دی.
د نشې توکو کر قاچاق او کارول تاسو ستاسو کورنۍ او ستاسو ټولنه بدمرغه کوي.
د کرکټ نړیوال سوداګریز لیګونه اوس مهال څلور سوداګریز لیګونه په بنگلاديش، سویلي افریقا، عربي متحده اماراتو او استرالیا کې جریان لري. په دې لیګونو کې د نړۍ مخکخ لوبغاړي لوبيږي. د افغانستان د شلوریزو سیالیو نږدې ټول لوبغاړي په دې سیالیو کې په لوب بوخت دي. راځي په دې رپورت کې د دې لیګونو لروانو جزئیاتو ځانونه آگاه کړو. سلام احمد صالح دا رپورت وای.
د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د فوټبال لوبې په څیر اوس مهال د کرکټ ګڼ سوداګریز لیګونه پیل شوي. اوس مهال د بنگلاديش غوره لیګ، د استرالیا بیګ باش، د سویل افریقا شلوریز سیالي او د متحده عرب اماراتو نړیوال شلوریز لیګ هغه ټورنمنټونه دي چې د نورو لوبغاړو ترڅنګ ګڼ افغان لوبغاړي بوخت ساتلي. د بنگلاديش په غوره لیګ کې تر دې دمه هرې لوبډلې شپږ پر لوبې پوره کړې دي. سلهت سترایکرز او بارش لوبډلې تر نورو مخکې دي. په افغان لوبغاړو کې درویش رسولي، عثمان غنی، ابراهیم زدران، کریم جنت او عظمت عمرزی تر نورو شلوبې دي. همدارنګه د سویل افریقا شلوریز لوبي د دغه هیواد ادارې لخوا د شپږو لوبډلو ترمنځ د هندي پانګوالو په پانګونې سره پیل شوی دي. په دې سیالیو کې کیپیټل او سن رایزر ایسترن کیپ لوبډلې یو په بل پسې په اول او دویم مقام کې دي. د راشد خان په لوبډل مشري ممبئی کیپ ټاون لوبډل بیا په دریم مقام کې ده. د راشد خان ترڅنګ وقار سلام خیل هم په دې لوبډل کې لوبیږي. هغه یوازې یو لوبه کړې او یو وکټ یې اخیستې ده. راشد خان بیا د سن رایزر ایسترن کیپ لوبډلې په وړاندې په یو لوبه کې 350 منډې ورکړې. دا د نوموړي دویم قیمتي سپیل دی. له نوموړي مارکو ینسن په یو ور کې 28 منډې واخیستې. په دې لوبه کې پر راشد خان وش پجیزي ووهل سوې. اخوا د متحده عرب اماراتو نړیوال لیگ په لومړي ځل پیل شوی دی. په دې لیگ کې هم تر ډیره پوری هندي سوداګرو پنګونه کړې ده. په دې لوبه کې شپږ لوبډلې یو دبل په وړاندې سیالي کوي. ګالف جاینټ او ممبئی امارات لوبډلې په اول او دویم مقام کې دي. د بالیوډ مشهور فلمی ستوري شاهرخ خان لوبډله ابو دبي نایت رایډرز او شارجا وایرز بیا هغه لوبډلې دي چې تر دې دمه یې شی لوبي نه دي کړي. د بنسن لخوا محمد نبی، رحمان الله ګربز، مجیب رحمان، نوین الحق، قیس احمد، نور احمد، حضرت الله زازی، فضل حق فاروقی، نجیب الله زدران او ظاهر خان پکتین د دې لیگ په بیلابیلو لوبډلو کې لوبیږي. او د استرالیا د بیگ باش لیگ په سیالیو کې بیا هم هرې لوبډلې خپلې 14 سیالۍ پوره کړې دي. د دې سیالیو د مهالویش پر اساس به هر لوبډله 14 لوبې کوي او بیا به د سر څلور لوبډلې په پلی آف کې تر پای لوبې ځان رسوي. تر دې دمه پرت سکارچرز او سیدنی سکسرز هغه دوی لوبډلې دي چې تر نورو مخکې دي. وروسته له هغې چې استرالیا له افغان لوبډلې سره د لوبو پریکون وکړ، نو افغان لوبغاړو هم په دې لیګ کې له لوبېدو انکار وکړ چې اوس مهال هیڅ افغان لوبغاړی په کې نه لوبیږي. د دې سیزن په پیل کې راشد خان، مجیب رحمان، نوین الحق، فضل حق فاروقی او اظهار الحق نوین د افغانستان له لوري په بیگ باش کې لوبېدل.
د د هندستان کرکټرانو په یو ورځنۍ سیالیو کې د غبرګو سلیزو ریکارد سب کړی دی. تر دې دمه 15 هندي لوبغاړو په یو ورځنۍ نړیوالو لوبو کې غبرګې سلیزي وهلې دي. همدارنګ درې نور نړیوال لوبغاړي هم شته چې په یو ورځنۍ سیالیو کې غبرګې سلیزي یا ډبل سنچریانې لري. په دې ریپورت کې به په دې تړاو بشپړ معلومات واورئ. ریپورت اکرام الله اکرام وایي.
شوبمن گل تر دې دمه وروسته لوبغاړي دی چې په یو ورځنۍ سیالیو کې غبرګې سلیزه وهلې. نوموړي د جنوري میاشتې په 13مه نیټه د نیوزیلند په وړاندې د یو ورځنیو نړیوالو لوبو د لړۍ په لومړۍ لوبه کې 207 منډې وکړې. گل 1940 توپونه ولوبول، 1940 او 1980 وهلې. هغه لومړنی کم عمره لوبغاړی دی چې په 23 کلنۍ کې دا ویاړ ترلاسه کوي. د هند بل ځوان توپوهونکي ایشان کشن بیا د تیر کال د ډسمبر میاشتې په 13مه نیټه د بنگلادیش په وړاندې 210 منډې وکړې. کشن په 1020 توپونو دا کارنامه وکړه. هغه 1940 او 1980 وهلې او دا تر ټولو چټکه خبرګه سلیزه شمېرل کیږي. د هند په کرکټرانو کې وریندر سهواګ بل لوبغاړی و چې په 2011 کې وینسټ انډیس په وړاندې 219 منډې وکړې. دا په خپل وخت کې تر سچن تندولکر وروسته دویمه خبرګه سلیزه وه. سچن تندولکر چې د کرکټ په نړۍ کې د لټل ماسټر په نوم پیژندل کیږي، لومړنی لوبغاړی و چې په یو ورځنیو سیالیو کې 200 منډې کوي. هغه په 2011 کال کې د سویلي افریقا په وړاندې په 1020 توپونو دا ویاړ په خپل نوم ثبت کړ. د کرکټ اکثرو مبصرینو یو محل دا سنگیرل چې ډیر کم کرکټران به په دې وتوانیږي چې په خپل لوبیز ژوند کې یو ځل په یو ورځنۍ سیالیو کې خبرګه سلیزه ترلاسه کړي. خدای سي وخت هم راغی چې روهیت شرما درې ځل دا کارنامه وکړه. هغه په 2014 کال 209، په 2014 کال 204 شپېته او په 2011 کال کې 208 ناسوځېدلې منډې وکړې. تر دې دمه هغه د نړۍ تر ټولو کرکټرانو مخکې دی او په انفرادي توګه یې په دې لوبو کې 204 شپېته منډې غټ ریکارډ شمېرل کیږي. دغه راز د نورو هیوادونو په لوبغاړو کې بیا د ویسټ انډیز ګریس ګیل، د پاکستان فخر زمان او د نیوزیلند مارټن کیپټل هم د غبرګو سلیزو وهلو ریکارډ لري. د یادونه ده چې د افغانستان په کرکټرانو کې بیا په یو ورځنۍ لوبه کې ابراهیم ځدران تر نورو مخکښ دی. هغه تیر کال د سرلنکا په وړاندې په یو لوبه کې 122 منډې وکړې.
په کرکټ کې تمکیګو د کرکټ نړیوال شورا په نوښت په سویلي افریقا کې تر 1900 کلونو د کم عمر جونو سیالي پیل شوې دي. په دې سیالیو کې 14 هیوادونه لوبې کوي. افغانستان یوازینی فل ممبر هیواد دی چې په دې لوبو کې لوبډله نه لري. تر دې دمه بنگلاديش، هندوستان، نیوزیلند او انګلند په خپلو ګروپونو کې تر نورو مخکې دي. اوس د فوټبال یو جالب رپورت دراورو. د پنځشنبه شپه د جنوري په 19مه نیټه د سعودي عربستان د پلازمینې په ملک فات فوټبال لوبغالي کې د فرانسې اړوند فوټبال کلب پاریس سن جرمن 15 د څلور پر وړاندې د سعودي عربستان له دوو کلبونو النصر او الهلال جوړې لوبډلې ریاض 11 ته ماتې ورکړه. دا سیالۍ ځکه ځانګړې وه چې د فوټبال دوه مشهور ستوري کریستیانو رونالډو او لیونل میسي یو د بل پر وړاندې ولوبېدل. د دې لوبې بل په زړه پورې او حیرانوونکې خبر دا و چې د ځانګړي میلمه ټکټ پکې په 2.6 میلیونه ډالرو وپلورل شو. دغه ټکټ د سعودي سوداګر مشرف الغامدي له لورې په داوطلبۍ کې اخیستل شوی و. پاریس سن جرمن لوبډلې په خپل ترکیب کې د لیونل میسي، نیمار او امباپې په څیر ډیر مشهور ستوري لرل او د ریاض 11 په لوبډله کې بیا کریستیانو رونالډو یوازینی مشهور لوبغاړی و. په دې لوبه کې 9 ګولونه ترسره شول چې 15 پاریس جرمن او 4 ریاض 11 ترسره کړل. د پاریس جرمن کلب په ګټه مشهور ستورو میسي او امباپې یو ګول واهه، خو نیمار بیا د پینالټي شوټ مس کړ. اخوا بیا کریستیانو رونالډو د ریاض 11 لپاره 2 ګولونه ترسره کړل. ساحلی فوټبال یا پښګو کې فوټبال. د افغانستان د ساحلی فوټبال ملي لوبډله به په مارچ میاشت کې د آسیا د ملتونو په جام کې ګډون وکړي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د افغانستان ساحلی فوټبال لوبډله به په الف ګروپ کې له تایلند، بحرین او سعودي عربستان سره سیالي وکړي. دغه سیالي چې تایلند هیواد کوربه دی د مارچ میاشتې په 14مه نیټه پیلېږي او پیلو به د همدې میاشتې په 16مه نیټه وي. فوټبال فدراسیون خبر ورکړی چې د دې سیالیو لپاره د افغانستان ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د احسان الله شرزاد تر روزنې لاندې تمرینات پیل کړي دي. دا د افغانستان د ساحلي فوټبال څلورم ځل دی چې په دې سیالیو کې ګډون کوي. په لومړي ځل افغان لوبډلې په 2013 کال د ساحلي فوټبال د ملتونو جام برخوالو او په 2019 کال د نهم مقام په ګټلو سره په دې جام کې خپل سفر بشپړ کړ. اوس لند خبرونه دراورو. هندي لوبډلې تر سریلانکا وروسته له نیوزیلند سره د ورځنۍ او شلوري لوبو لړۍ پیل کړې ده. د دې لړۍ لومړۍ لوبه په 200 منډو هند وګټله. د انګلستان، هسپانیا او فرانسې د فوټبال په سوداګریزو لیګونو کې ارسنال، بارسلونا او پاریس جرمن لوبډلې په لومړیو مقامونو کې دي. د کرکټ یو بل افسانوي لوبغاړي هاشم املا له هر ډول کرکټ سره مخه وکړه. هغه د سویلي افریقا لپاره نړیوال کرکټ وکړ او اوس مهال په انګلند کې فرست کلاس کرکټ کاوه چې تری لاس په سر شو. هغه په خپل نړیوال لوبیز ژوند کې څه باندې 13,000 منډې وکړې او د پاکستان سوپر لیگ مهالویش اعلان شو. دا سیالۍ به د فبروري میاشتې په 14 نیټه پیل شي. اوس د خبرونې ورسته برخه ده. ځانګړې مرکه در تخبرو. د افغانستان کرکټ بورډ د عملیاتي څانګې له مشر او افغان کرکټ ملي لوبډلې له مدیر یا منیجر منهاج الدین راز سره مو د افغانستان د راتلونکو لوبو په تړاو مرکه کړې ده او په پیل کې مو ترې پوښتلې دي چې د افغان ملي لوبډلې راتلونکي لوبې له چا سره او کله دي.
د افغانستان ملي لوبډله به په 2023 کال کې د امارات لوبډلې سره، د بنگلاديش لوبډلې سره، د زیمبابوي لوبډلې سره، د پاکستان لوبډلې سره، د ویسټ انډیز لوبډلې سره لوبې لري او سربیره پر دې به په 2023 کال آسیا جام او په 2023 کال نړیوال جام کې هر بر هم برخه اخلي. چې 2023 کال آسیا جام به په سپتمبر کې او نړیوال جام به په اکتوبر نومبر کې ترسره کیږي. باید ووایم چې دغه لوبو سره سره به د افغانستان ملي ټیم د آی سی سی کرکټ ورلد کپ سوپر لیگ د لوبو لړۍ په برخه کې د هندوستان او د پاکستان لوبډلې سره درې درې لوی ون ډے لوبې ترسره کوي په 2023 کال کې.
له پاکستان سره د کرکټ نړیواله شورا د ورلد کپ سوپر لیگ چې کومې یو ورځنۍ سیالۍ دي هغه څنګه کیږي؟ هغه به ترسره شي کوم مهالویش ورته ټاکل شوی؟
د پاکستان سره د آی سی سی کرکټ ورلد کپ سوپر لیگ درې لوبو په باره کې باید ویم چې زمونږ خبرې د پاکستان کرکټ بورډ سره روانې دي او په یو ټاکلي وخت چې د دواړو لوبډلو لپاره مناسب وي سره به فیصله کوو ان شاء الله. او هغه به تعینو
په 2023 کال یعنی په روان کال کې افغانستان کرکټ بورډ اداره د کومو هیوادونو کوربتوب کوي او کوم هیوادونه به د افغانستان کوربتوب وکړي؟
د کوربتوب په حق له موږ به د پاکستان سره چې کومې لوبې دي دغه کوربتوب وکړو، همدارنګ د زیمبابوې سره چې کومې لوبې دي دغه کوربتوب وکړو، د ویسټ انډیز سره چې کومې لوبې دي دغه کوربتوب به هم موږ وکړو او د اماراتو سره چې کومې لوبې دي هغه موږ به د اماراتو هیواد ته سفر کوو، هلته به د هغوی سره لوبې کوو، هغوی کوربه دي. همدارنګه د هندوستان هیواد به کوربه وي، د هغه لوبې چې زموږ د هندوستان هیواد سره دي او د بنگلاديش هیواد سره چې کومې لوبې دي هغه به هم د بنگلاديش هیواد د کوربتوب ترسره کیږي.
اوس مهال په نړیوالو سوداګریزو لیګونو کې نه لوبېدونکي ملي لوبغاړي په څه شي بوخت دي؟ کومه برنامه ورته لري؟
منګه د هغوی لپاره مختلف پروګرامونه لرو. هغه لوبغاړي چې هغوی په لیګونو کې لوبې نه ترسره کوي هغوی خپل دوامدار تمرینات ترسره کوي او په دغه برخه کې منګه مختلف پلانونه لرو. البته د یادونې وړ ده چې منګ د آی سی سی کرکټ ورلد کپ 2023 ته خوشبختانه د سریلانکا د هیواد خلاف چې کومې لوبې وکړې د هغې نه پس منګه د ډایرکټ لارې پیدا کړ او هغه سره سره منګه په یو مشخص ټیم باندې کار کوو او دې سره په پلان باندې د ورلد کپ لپاره چې هغه به مختلف فیزونو باندې منګه دوی ته د تمرینات او د آمادګۍ پروګرامونه برابرو چې کنډیشننګ او پریپریشن او سکل ډیولاپمنت کمپونو په نوم هم ورته یادونه کوي شو. نو هغه لوبغاړي چې دغه لوبلړۍ برخه وي ان شاء الله دوی به پوره زموږ ټول فوکس په دوی باندې وي چې هغوی ته د په مختلفو برخو کې تمرینات او مختلفو برخو کې دوی ته موږ فیسیلیټیشن وکړو او دوی پوره دغه لوبو لپاره ان شاء الله آماده کړو.
وینو چې اکثره ملي لوبغاړي په سوداګریزو لیګونو کې بوخت دي او سکل آسیا کپ او نړیوال کپ دواړه 500 اورونه دي. څه وخت د ورځنۍ لوبو تمرینات پیلوي؟ فکر نه کوي چې ناوخته ده؟
که تاسو یو ګورئ د 2023 آسیا جام به هم یو ورځنۍ سیالۍ وي او د هغې نه مخکې منګه د پاکستان هیواد سره درې ورځنۍ سیالۍ برابرې کړې دي. همدارنګ د ویسټ انډیز هیواد سره موږ درې ورځنۍ سیالۍ برابرې کړي چې دا به د افغانستان په قربتوب ترسره کیږي. سربیره پر دې به د مخکې میدانونه ورکړي چې افغانستان به مختلف کیمپونه په مختلف فیزونو کې د ملي لوبډلې لپاره برابروي. او په اوس مهال چې کوم لوبغاړي په لیگونو کې مصروف دي، البته هغه هم په کرکټ دی او چې الکان د کرکټ اکټیویټي سره انګیج وي او هغه سره مثلا په دوامداره توګه دوی کرکټ کوي، نو شاید هغه هم ورته بهتره وي. نو دواړه زو بای دوه مچ سپین بال کرکټ دی سربیره پر دې چې ډیر تفاوت دی د ون ډے او د ټی ټوینټی ترمنځ. خو بیا هم چې الکان مصروف وي او هغوی ته د لیگ چانس برابرېږي، نو بیا په وروستۍ برخو کې موږ دوی ته پوره پوره پلانونه لرو. البته په مخکنۍ برخو کې هم چې دغه لیگونه خلاصیږي دوی په مختلف فیزونو کې د پریپریشن کیمپونو برخه وي او د هغې نه وروسته بیا به ډایرکټ موږ ورلد کپ ته له خیره 2023 کال کې چې په هندوستان هیواد کې ترسره کیږي.
که په مشخصه توګه راته ووایي چې په 2023 زیږدیز کال کې افغانستان څو شلوریزي، څو ورځنۍ او څو ټیسټ سیالۍ لري؟
په مشخصه توګه موږ به شپږ ټیسټ لوبې، یویش ورځنۍ لوبې او 12 شلوریزي لوبې په 2023 کال کې ولرو.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، زمنګ د دیو نوی ورزشی خبرونه هم دلته پات رسیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارو.
ورزش د روختیا او احتیاط ترمنز دیوال.
په انستاګرام کې ازادي رادیو انډرسکور پی اے راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د ازادي ملمه
د ازادي رادیو د دې ځانګړي خاله ملممو اکبر برای نمیشه. شغله برای تر څلبیش کال زیات وخت کیږي چې له هیواد بهر ووسی. د ګڼو هیوادونو ته سفرونه کړي، له سفرونو سره د شوق ترڅنګ لیکنی کوي او شعر وایي. د لنډو کیسو او شعر څو ټولګي چاپ شوي دي. له شغله بری سره په دې خواله کې د په شعر او لیکوالۍ ډیر نه شخیشم، بلکې د پر سفرونو او د سفر په تجربه خبرې کوم. شغله برای همدا اوس هم په سفر دی، خو دا بل د وورو چې څومره هیوادونو ته تللی او کومې خوښ شوي دي. برای سیب تاسو ته سلامونه وایم او هرکلی درته وایم چې په دې خواله کې له موږ سره یاست. که اول مشتدا ووایست چې څومره کلونه کیږي چې له وطنه لري یاست؟
څاروان صاحب، مخکله ټول تاسو او د تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه ونې کیلو وړاندې کوم. د سوال په جواب کې درته وایم چې ما دا 2023 کال د چلو وطن راوتلم. زه په 1981 کال کې افغانستان راوتلم او تر دا اوسه پورې هم په جرمني کې اوسېږم.
امغه کال چې تاسو یادونه وکړه، تاسو مستقیما جرمني ته لاړې او د دې سفر لپاره اول نورو هیوادونو ته لاړې؟
نه، خدا شته چې مستقیم جرمني ته څنګه راغلم. زه خو غیر قانوني راغلم. هغه د اول لاړم پاکستان ته، بیا له پاکستان کې له کراچۍ ته لاړم او له کراچۍ څخه بیا راوالو ته لمه. هغه هم غیر قانوني، لکه د موږ ټول وطنداران چې دي قاچاقي راغلم.
برای سب په جرمني کې تاسو وایئ چې 2023 کالم تیر کړی دی، په دې موده کې مو څه کارونه کړی دي؟ زده کړې مو کړی دي، تجارت هم کړی دی، د خپل کسب کار په اړه مو یو څه وشخي شي؟
چې رښتیا خبرې سي، خو هغه د غاری او میکري هم څه درس ویلې دي، هم یو څه دلته کالج ته تللی، هم یو څه دانې شهادت نامې هم سره جوړې کړې دي، او بعد هغه کارونه هم کړی دي. کارونه مې بیل بیل نو دلته د ماجرات وطن د تنس کولې چې په خپل رشتہ کې د مارشته چې حقوق له پاره کې حکومت دلته څوک کار نه راکاو په دې خاطر چې د آلمان قوانين او آلمان حقوقونو به بل سیستم د افغانستان بل سیستم نو دلته کارونه په کتابخانه کې مم کار کړي په دلته عدالت ایجوکیشن مرکز ماغه د درسونه دی ورکول کې په هغه کې مم کار کړي اما نه دی معلم په اسماندی او دا اخری وظیفه مې ډیر کارونه مې ډیر کار مې پکې وکړ هغه ترجمانی و چې د وطن داران د خپل پناهندګۍ درخواستونه ورکول او په غو کې ما ترجمانی کول یا کوم محکمو کې پیښه د وسره د وطن داران تر مابین هم ترجمه ته ستلم هغه د پښتو د فارسی دواړو
د دې ترجمانی موضوع به شاید د زموږ د ډیرو اوریدونکو لپاره جالب وي ځکه چې لا هم ډیر افغانان هڅه کوي چې اروپایي هیوادونو ته یا امریکا ته پناه یوسي اکثره افغانان قبلیږي او که رد کیږي
په آلمان کې کسره یو څه لکسم پخنو هغه خبر د ملایانو خبره په شاره برابر خبر شو چې ډیر قبلیږي هم اسنه د سټول رات کیږي اما ځینې خلک چې د ما تجربه تر اخی هغه داسې شیان وایي چې ستاسو سره ایران پاتې شي تاسو نو دا څنګه درسو مثلا نو سره کې نه ست چې ما په مظاهره کې برخه واخیستل خلکو زول د مناقضه او توي مظاهره ته سره د دغه لپاره وځي چې خلک ویني نو ته په کوټه کې نه نو مظاهره نه څه کولای کنه دا یو بخیو نه معقول دلیل ته کنه یا نو مثلا دا کارونه مو کړل مګر اور معلوم نه چې دا اوس کوم پاتې زمانه او د دې ببر کار بل زمانه او د دې طریقې زمانه او کدا د مجاهدین زمانه مثلا یو څه خبرې باید هغه ما اکثر وطنداران سره دغه خبرې کول شي ګوري تاسو د دې مهاجرت د دې لارې د ټول سختي د ټول خطرونه په ځان ومني کنه راته سیراسي دغه ځای ته چې اوس تاسو د برخلیک باندې تصمیم نیول کیږي په دغه ځای کې تاسو داسې خبرې وکړي چې هغه هیڅ نه جوړیږي په عقل برابر نه وي یو سره یو ځای ته کېناسته د دې پلار د دې تر زیږېدو څلور کاله مخکې مړ شوی دا نو هیڅ قاضي نه شي هیڅ انسان نه شي منلی چې د مور څلور کاله امیدار او تاسو ته دی چې کولې کنه دا شیان دا سی ډیر عجیب شیان هم اوري او په زه پیګم هر سړی چې راشي موږ تاسو په وطن کې قاضي ته محکمې ته سړی په خپل خوښه نه ځي کنه پولیسو ته هم په خپل خوښه نه ځي خو هغه لګدار د لک فشار ده په دې باندې پیګو په دې باندې د دې ځای قاضي او د دې هغه څوک چې تصمیم نیسي هغه هم پیګي دا څنګه ده اما سړی باید یو څه په شره برابر خبر وکړي منطق برابر باندې خبر وکړي او هغه منطق ته غشت مثلا یو خدای راغله چې مور له خاصه کارولو او بیا وایي چې
دا ازادي رانیو پرونی اوس شاورې څلیرش ساتاورې د لایشي
هغه هم
نشو دا سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپا
خبرو د سمال میږي چې یعنی څوک
او دا سهار لشپږو دا هم تر شپږو بجو کلندو
څپو او یو د خبرو
په څیر چې
هغه
ازادي رادیو
سبب کېږي د بشري حقوقو د یعنی بشري خواخوږي پر اساس
دا څه چې اکثرا خلک دا فکر کوي چې کافي ده چې وایم چې د افغانستان مزیتونه خبر اخلاص ته کاکان تلته د هر ملک خلک چې هر کال 16 نفر راځي په هغه کې خو ته د تیو اقلیت راوځي چې دوهم دې دا فکر کوي چې زه څار شي وایم دا څوک چې تصمیم نیسي هغه په ما باندې خبر هم نه دی ما ملک ته پیژني نه هغه هغه خبر دی هغه ورځ دغه کافي دوهم خبره دا چې هغه دی د ورځې څو نفر ورته راځي د ورځې څو نفر په باره کې تصمیم نیسي په دې باره کې چې دوی ته تصمیمونه نیسي نو دې خطر پیږي مګر د دې خاصیت دا چې دوی د ځان دي تاسو ناشته خوږی درته نیولې ده او تاسو کوی چې ولا د ما دروغ ته وچلیدل مګر دې په ځړ کې در باندې خان دي چې وای کاکا تا دروغ دې نه خوې دا به یو بل څه په دستو کوم دا یو سړی کسه شروع کړی دا چې ز ایستو ایسو دا د موږ وطندار نو تیران ا دې چې کسه شروع کړل هغه تصریح ته تصمیم نه ورته ویل چې دا به کې کسه به زړه ته وکم هو ښه زه چې ورته دا چې نو دا چې نو دا چې نو ا ستاره ورته هو هم دا چې ا وینه ان دی وایو نه وی کسه را ته وک دا کسه مې سره لارم دی راوړی دی
بله د دې ډیرو کسه سره ورته دی تکرار دی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلیرش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شب برای سه پیوبل موضوع که خبری او که تاسی دیر سفرونه کوی ام دا اوس هم فکر کومه چه لجرمنی وطلی است پا کنبل هیواد که است ده اول دارت وای چه چون ره هیوادونو تطلیلی است
نو خطای میری خاری نو بندی پینجوست شاو خواه که هیوادو تا بطلیم
اوس چیر تای است
دا اوس تیستی پا ترکیه
کم پا کال که چو واری سفر کوی
نو اوس خو یو څه زور شوی یم په کال کښې ډېر سفر نشم کولی هغه د پخوام یې زه فکر کوم هغه ډېر ترین سفر چې مې په یو کال کښې وکړ شپږ ملکو ته لاړم ما اوس دا بیا پسته دوه درې وارې به داسې مې سفر کاوه اوس دومره سفر دغه ته هم ګورم چې مثلا ورته حوصله یم شته طاقت یې هم شته که نه که نه سړی چې سن زیاتېږي خو نو بیا انرژي هم کمېږي
بل برای سه پخوا زمانو که خصوصا سفر ډیر زیات مهم ګڼل کیدو ل ابن بطوطه رانیولې تر ډیر نورو مشهور سیاحانو پورې چې د ژوند تجربې له نورو انسانانو سره شریکې کړي دي د دغه سفر په نتیجه کې و اوس که څه هم دنیا ډېره بدله شوې ده خصوصا انټرنټ دنیا سره نږدې کړې دی له یو سړی کولی شي د بل هیواد له حاله د انټرنټ په وسیله تر ډېره خبر شي خو بیا هم وایي هغه فارسي متل دی وایي شنیده کی بود مانندی دیده نو په لیدلو ډېر څه ترلاسه کېږي ډېرې تجربې ترلاسه کېږي په دې سفرونو کې مو څه فکر کوئ څنګه تجربې ترلاسه کړي دي
سفر چې ده چې ورتللی هغه ملک ته هغه سترګې دې ډېرې دررڼې کوي په دې خاطر چې ته هلته خلک وینې او ژوندي خلک وینې نه دا چې یو راپور یې لولې که نه هلته خلک خپل مشکلات په خپلو جزیاتو در سره ویلی شي ته باید دغه علاقه هم ولرې چې هغو خلکو د ژوند باندې د پوهېدلو علاقه ولرې نه دا چې مثلا ورسې خپل ماز یو چکر وای د سمندر په غاړه وګرځېو چې بېرته کور ته راغلی لی کېنې چې والا فلان کښې خان جای ته تللی وم نه له خلکو سره باید ځان نږدې کړې خبرې واورې غږ ورسره ورته ونیسې او دوی پرېږدي چې خبرې درته وکړي بیا ته پوهېږې چې دا ملک کوم شیان څنګه دي مثلا زه په افغانستان کښې چې وم ما دغه چورت واسې د المان کښې نو خلک ولې مظاهرې کوي هلته نو خلک ولې ناراضه دي خو یخچال هم لري تلویزیون هم لري تلیفون هم لري موټر هم لري هر شی لري بیا لا د دوی جنجال څه شی ده که نه موږ تاسې په دې وطن کښې دغه شیان څه دي لکژري شیان دي دا ټول خلک نه لري په افغانستان کښې که نه زه دلته چې راغلم چې د دې ځای خلک مې ولیدل د دې ځای خلکو خبرې مې واورېدل د دې ځای مشکلات مې ولیدل پوهېږم چې کاکا په دې ځایو کښې هم خپل مشکلات شته اما دغه مشکلات د ما د وطن له مشکلاتو څخه بېل دي او د دغه لپاره چې زه په دېو باندې پوه شم باید هغه د تاسو خبره شنیده کی بود مانندې دې ده باید ورسم باید ووینم باید په خپلو سترګو ووینم او تحلیل کوم په خپله بیا پې پوهېږم چې رښتیا هم عجیبه دغه مشکلات رښتیا هم دلته مشکل ده
برای صاحب په دومره ډېرو هېوادونو کښې مو کوم یو ډېر خوښ شوی دی
چې رښتیا خبره راباندې کوي د دنیا داسې ښایسته ملک نشته چې په هغه کښې دې ښایست نه وي هر ملک خپل ښایست لري
دغه صحیح ده هر ځای به ځانګړتیاوې لري چې ممکن یو بل یې ونه لري خو کله کله په یو چا باندې یو ځای ډېر ښه ولګېږي شاید په ښه وخت کې ورغلی وي شاید ښه هوا وي شاید په خپلې طبیعت برابر وي کوم یو مو ډېر خوښ شوی دی له دې نظره
عینې همدغه خبرې چې ته فکر تاسې وویلې زه هم دغه وایم چې ته په کوم امریکایانو په اصطلاح په کوم موډ کښې یو ملک ته ورغلی یې خپل حالت یې څه رقم و بیا نو په تا باندې تاثیرات دي د باندې جای هم تاثیر لري زه چې تر اوسه ګرځېدلی یم هر ملک مې یو جای خوښ شوی دی اما ډېر چې مې خوښ ده د طبیعت له لحاظه مې چې ډېر خوښ شوی و هغه کاناډا و او کاناډا ته ما دغه فکر کوه او اکثره وطندارانو ته م یا زه اخو جایو ته تللی یم تصادفان یا که ټول ملک داسې وي نو بیا ډېر ښایسته ملک ته د طبیعت له لحاظ یو شی خرابی دا ده چې ملک خالي و که نه ډېر خلک نه و پکې کښې اما غټ ملک
خاوره ډېره لویه ده
ډیر لوی خاورې دا ډیر عظیم اخد او ډیر خاصه ملک ده ډیر خاصه اکثره وخت د دې موټر به دراو د دې بمدا شاوخوا کتل چې دا دا رسم ده کدا واقعیت واقعن دونه خاصه و خا او په بل په سریلانکا کې دا دی نوارا ایلیا او ثوای دغه منځ کې چې د چایو پلانټاج دي کنه هغه هغه هم چې سترګې د کار کې کچا پلاست ګوري کراسته لاسته ګوري چای دي چې دا بوټي دی او په دې مابین کې لکه پوسټکارت داسې معلومیږي په دې خاطر چې دا د دغه رنگ هم خدمت خاصه ده د چای دی بوټو او بیا د خدوبم سره کالی اغوستي او چې پانی ډیر ټولول دي چې دا نه دی یو خاص باندې پکې ورکاو لکه په اډیاغه خبره حمید ماشخیل خبره ما لاینه غنه ګول دی ته کوم چې په لمن رښتې کمی کوت یو ګلندامو په تاسو د دوشاله کې دا هغه رقم معلومی ګرکه یو ګلندان چې په تاسو د دوشاله کې دا د ښایسته او په اسپانیا کې والنسیا او توای دا د خار دیم غټ خارې ده اما د اسپانیا د هغه د میو د باغ لا کډورې هم د ښایسته او دا چې لږ دوزه له خار خار خو غټ په خار کې خار خو نو کورونه دي سره کونه دي اما چې لږ له خار وو زه شاوخه دا د ډیر غټ کاروندې دي د لیمو دي نارنجو دي مالټو ډیر ښایسته اما هر ملک لکه مخکې درته ویل هر ملک خپل ښایست لري خپل ښکلا لري کوم څه چې ما ډیر خو باندې خوښ مې کی په دغه ټول کې هیڅ ملک نه داسې ونل د لکه د ما خپل ملک ته داسې خوښ تاغه خوښ چې د ما خپل ملک ته هیڅ ملک نه ونل دا او تاغه ما دوري
دغه خبره چې تاسو کوي دا مال ډیرو افغانانو اوریدلې دا وایي زه چې هر هیواد ته زما او دی چکر لپاره زما په ځای دي چې خوشاله شم خپه شم ځکه چې د نورو سوکالي آرامي د وطنونو آبادی وینم نو یو ډول خوابه دی شم ځکه چې وطن مو هغه سینه ده داولې خو خیر کله دې تیر سو تاسو مخکې دې حمید ماشوخیل شعر ته اشاره وکړه تاسو خو شعر هم لیکئ سفرونو په ترس کې د شعر صفت درځي او کنه
ار قسم دا دا غوونه پیغام چې نور شاعران څنګه کې ما چې زوس کنه ما چې ور لیکو غواړم شعر ولیکم چې ځان مرم کوم یو بیت نه را باندې لیکل کیږي ما چې بیا راشي پیښیږي پیښ چې څو بیا لیکم کنه او زړه چې لیکم لکه یو څوک چې ملا را توای بیا یو څو مر باست بیا اصلاح کوم بیا لاس پکوم اما په هغه لحظه کې چې شعر حالت راغی هغه وخت چې تیز لیکم لکه یو څوک چې ملا را توای اکثر جملې موږ پورا کړی نه چې دې بلې جملې ته کوم هغه کوم او دا په دې پورې اړه نه لري په سفر کې هم ما ډېر شیرون چې مخبل خوښتي راغلي دي کنه او په هغه کې په خپل کور کې او په خپل منطقه کې چې هم دا د ما په لاس نه ده دا د ما په اختیار نه ده او چې هر وخت چې پیښو پیښیږي شیر را باندې دا هغه خبره په ما باندې ویل کیږي زه وایم نه دا باندې ویل کیږي او دا تنو کومه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ ل تاسو سره
او د لندو کې سو پاره سو استا سی لندو کې سه هم لیکي د سه شوی دي چې یو سفر مو کړی وی حالت مو کوم سوجا پیدا کړی وی او دغه پاساس مو کیسه لیکلی وی
ما خپل کیسې چې دي ز خپل په دې په دې اقدام کې تر اوسه پورې هم يم چې موږ په وطن کې ډېر لوی غم پیښ ډېر غټ ظلم دی موږ له وطن او د موږ له وطن والو سره اوس دا خبرې ما تر اوسه پورې په قرار نه پریږدي د ما اکثر کیسې چې دي هغه رقم دي چې پیښې شوې دي واقعیت شوې دي ما کیسه کړې دي راپور کړې مې نه ده کوشش مې کړې چې کیسه دې نه جوړ کړم کیسه یې ولیکم او دا مې واقعیت په دې خاطر چې زه فکر کوم ارقام چې موږ وايي 2 میلیون خلک مرسته ده یو مر ارقام دي دا یو احصایا ده اما له دغه ارقام څخه کوم برخلیکونه جوړ کو یا نیریږي ارقام نیریږي څو کال بعد بیا دا خبرې نیریږي ته لږان سره فکر وکړه دا افغانستان کې څنګه پیښ اوسه هغه شانتي ارقام بیا هغه ډیر زما
سوال ستاسو په باره کې و چې تاسو څنګه لیکئ؟
زه خپل دغه رقم کوم چې یو مسله ما په ځان مشغول کی او ځکه چې په ځان مشغول کی بیا زه په هغه باندې په ذهن کې کار کوم، دی خواته چې ښه جوړه شوه بیا یو خپل حالت ته چې د لیکلو شوق یې هم چې هغه ځکه باید ولیکل شي هغه حالت ته چې ورسېدم بیا لیکم، بیا یو څو مربات بیا راخلم او بیا اصلاح کوم او بیا
زه
کې دا کیسه
خلاصي
دا کار زه کوم نه
پېږم چې نور د کوار سره کوم یا رکم هر یو خپل لاین لري. بله، برای سب ډیر لیکوال چې کله سفر کوي، سفرنامه یا یون لیک لیکي او یا هم خاطري لیکي، تاسو څنګه لیکلی دی او کنه؟
نه سفر خاطرے
سفر او یا دیت لایو لیکوال او یو نقاد سره فرق لري. ممکن دینو داسې ټکو ته یو لیکوال متوجی شي چې یو عادي فرد ورته متوجی نشي. د دې په خاطر د دوی سفرنامې او د دوی خاطرې د ډیرو لپاره مهمې دي.
زه نه دي لیکوال پایست لرم، نه دي شاعر پایست لرم، نه دي نقاد پایست او نه دي ابن بطوطه پر رقم لرم. زه خپل شخصي هر سړی یو ذوق لري، یو شوق لري که نه زما شوق دغه ده چې وایم دنیا ډېره غټه ده، د خالق دنیا ډېره ښایسته ده، خدای پاک داسې دنیا موږ ته راکړې ده، داسې سیاره موږ ته راکړې ده چې موږ یې په قدر باید پوه شو، موږ یې ارزښت باید وپېژنو، نه دا چې سوټین ترې اخیستې دي او د پورای نه ولو یې لګیا یو. نه، دغه د دنیا د خالق د دنیا چې ده دا باید ووینو چې وګرځو او کوشش وکړو. د انډیانا خبره، یو انډیانا ډېره مشهوره خبره کوي، سیاتل نومېده لکه چې ویلدي چې هغه دغه دنیا مکته تیر نسلو په امانت پیښه د څه خپل آینده نسلو ته دغه سي صحیح سالم به تو تسلیم کو. موږ تاسو بدبختی دغه ځای کې د دې دنیا کې اوسېږو، د دنیا په قدر نه پیږو، په ژوند کوو د ژوند په قدر نه پیږو. دا غټ نعمتونه دي خدای پاک موږ ته راکړي دي، د دغه نعمتو په قدر باید پوه شو. زه خپل دا رقم ما کوم او بل د خالق پیژندل د مخلوق د دې خلقت په پیژندلو کې خطر کېږي نسبت نورو شیانو. دا غټ خالق ته چې څونه شیان جوړ کړي، دا شیان ته سړی ایران پاتې کړي، څه کمال یې کړی کنه. دا زه په دغه نه نظر ورتم او په دغه ځای کې مار شیان خوښ دي کنه، ډېر شیان خوشاله یم. یو شخصي ذوق مې دی، یو شخصي هغه مې دی، خدای پاک دغه توفیق هم راکړي تر اوسه مې څو ملک کتلي.
بله، برای سب د افغانستان د ناورین لکبل افغانان مهاجر شوی دي، داسې کم هیواد شاید پیدا شي چې هلته د افغان پناهنده ور وړي مهاجر هلته نه وي. داسې سیمو یا هیوادونو ته هم تللي یاست چې هلته افغانان بیخي نه وي تللي؟
کم به خود په ډېرو ځایو کې به کم هم وي، اما ډېر هم هر ځای ته تللي. زه داسې ملک ته ما مثلا په تونس کې غیله د خپل چې ورغلی خو نور افغانان مې ونه لیدل، نه پوهېږم چې نه مې دې لیدلي که نه وه. اما تعجب مې کاوه چې مثلا په کمبودیا کې هم زموږ وطنداران وو، او بیا مې تعجب کاوه چې په شمال د تایلند کې د دې کورنۍ وې چې له پېړۍ راهیسې اوسېدلې، دې ته مې تعجب کاوه چې عجیبه ده که نه. مثلا په کلکته کې خو موږ تاسې د خان کوټي چې ورته وایي یا یا هغه کابلي والا چې د ټیګور خبره ده هم ورته ویل کېږي، هلته له نسلو رئیسې پښتانه اوسېږي، افغانان مو اوسېږي. په دلی په هندوستان کې خو بیخي ښه ډېر یو که نه. اما
د تایلند ته وویل د تایلند کوم افغانان یا پښتانه چې دي هغوی خپله ژبه په یاد ده او له خپل کلتوره خبر دي او که هر څه هېر کړي دي
هغه دې په کې حل شوي دي که نه. اما په خپل په بنکا کې چې دي ما پوښتنه وکړه له یو سړی سړی و دکان یې درلودی دی جم فروشی دا جم دغه قیمتي کانی دی زیتی مورت پښتنو کړل هغه ویل زر کور په دغه پنکا کې اوسي ما خپل د زر کور خو نه لیدلی اما سم خو چا پښتو یې راسره ویلي یو شی ده ډېری خلک دا فکر کوي چې وطنداران چې له وطنه ووتل نو وطن هم ځینې پاتې شو نه ما په ما باندې خپله دغه تاثیر کړی دی چې لا وطن پرست دی لا وطن در باندې ګران چې په دې خاطر باندې چې ووینې چې د ما وطن سره ما څونه ظلم کړی چې داسې مې خوار پرېښی دا وطن چې خوار دی خو نو بل چا نه ده کړی خو موږ افغانانو خپله خوار پرېښی ده هغه یو شی کوي هغه موږ دي چې ما یو څلوریز به درته وایم هغه وایي وایي موږ په خپل منځ کې اخیستي دي سوټي که نه نور خلک هر څه کوي موږ په خپل منځ کې اخیستي دي سوټي پر سوو پې دي او بل وچ کوناټي نور خپل سپېره ډاګونه ګلستان کړه موږ ډاګونه کړه د خپل زرغون پټي موږ ورته لګیای داسې نه ده او په هر کار کې موږ دې ملامت هم پلان کوي نه خپل څه نه یو ورته مساعد خپل ورته جوړ نه یو بل څوک په موږ څنګه وغولي موږ څنګه استعمال کړو موږ ورته استعمالو دې ته ځان جوړ کړی ده هغه سړی موږ استعمالوي نو کنه دا شیان باندې هغه خبر دي چې وطن د باندې ګرانیږي او وطن په دغه د باندې ګرانیږي چې کاکا څونه ښایسته وطن ده اما څه شی مو ځینې جوړ کړ څه مو پرې وکړه څه ظلم ورسره کړی دغه اوس په دنیا کې اووه پنځوس اسلامي ملکونه دي دغسې یو ملم کم نه ده لکه دا زموږ اسلامیان چې ناست دي کاکا ته اسلام راواخله ته د اسلام د تا شخصي ملکیت نه ده چې ته هر څه دې زړه غواړي هغه ته وکړې نه دا دې یو اشار نیم میلیارد خلکو دین ده په دې باندې ته اختیار نه لرې چې هر څه دې زړه غواړي وکړې اما پرې لګیا یو وکړې ورکې چې بیا اوس په سیاست ککړ نه
او بله ډیره مننه برای صاحب ډیره زیاته مننه کور ودان سلامت اوسئ بدې ځانګړي مرکې وخت تمام دومره وو بس ښه سفرونه درته غواړو او کامیاب او خوشحاله اوسئ
ژوند اوسې خدای دې تاسو سره مخ وکړي او په وطن دې خدای په خلکو رحمېږي او خلکو ته له ما سره هدایت
فرحارونه نشي چې په خندا ورته د خوازه فرحارونه نشي چیرې دې هم ستاسو شایز غوټي ګلونه نشي چیرې دې هم ستاسو شایز غوټي ګلونه نشي Shake it, shake it, hold on, let's see.